الزکاة زکات مسائل هغه شیان چې زکات ورکول پکې فرض دي څلور قسمه دي. اول سریدون کې ساروی، دوهم هغه فصلونه چې د ځمکې نه راوځي یعنې د ځمکو حاصلات، دریم سره او سپین زر، څلورم د تجارت سامانونه. د زکات د فرض کېدو شرطونه پنځه دي: اول اسلام، دوهم ازادي، دریم د نصاب پوره کېدل، څلورم پوره ملکیت، پنځم د کال تیرېدل. د څارویو د زکات تفصیل: څاروي په درې قسمه دي، وخان، غویي، ګډان او بزې. څاروي پسونه او بزې، او د دې زکات ورکولو دوه شرطونه دي: اول چې پوره کال او یا د کال په اکثره برخه کې سریدلی وي، دوهم چې د شیدو، پیو او نسل د ډېرېدو لپاره ساتل شوی وي نه د کار لپاره. د اوښانو د زکات تفصیل پلان ډول سره دی: د یو اوښ نه نیولې تر څلورو اوښانو پورې پکې زکات نشته، او د پنځه اوښانو نه نیولې تر نهو پورې یو ګډ یا پسه دی، د لسو نه نیولې تر څوارلسو اوښانو پورې دوه ګډان یعنې پسونه دي، او د پنځه لسو نه نیولې تر نولسو پورې درې ګډان دي، او د شلو نه نیولې تر څلورویشت اوښانو پورې څلور ګډان دي، او د پنځه ویشت اوښانو نه نیولې تر پنځه دېرش اوښانو پورې یوه دانه بنت مخاد اوښ دی، او د شپږ دېرش نه نیولې تر پنځه څلوېښتو پورې یوه دانه بنت لبون اوښ دی، او د شپږ څلوېښتو نه نیولې تر شپېتو پورې یوه حقه اوښه ده، او د یو شپېتو نه نیولې تر پنځه اویا پورې یو جذعه اوښه ده، او د شپږ اویاو نه نیولې تر نویو پورې دوه دانې بنت لبون اوښان دي، او د یو نوي نه نیولې تر یو سلو شلو پورې دوه دوانې حقې دي. بنت مخاد هغه اوښې ته وایي چې یو کال ورباندې تیر شوی وي، او بنت لبون هغه اوښې ته ویلی شي چې دوه کاله ورباندې تیر شوي وي، حقه هغه اوښې ته وایي چې درې کلنه وي، جذعه هغه اوښې ته وایي چې څلور کلنه وي. نو هر کله چې د دې نه زیاتې شي نو په پنځو په پنځوسو خانو کې یوه حقه یعنې درې کلنه اوښه ده، او په څلوېښتو کې یو بنت لبون یعنی دوه کلنه اوښه ده. او د غویانو زکات پلانې ډول دی: د یوونه نیولې تر نه ویشتو پورې زکات نشته، او د دېرشو نه نیولې تر نه دېرشو پورې یو کلن خوسۍ او یا یوه کلنه خوسکۍ ده، او د څلوېښتو غویانو نه نیولې تر نه پنځوسو پورې دوه کلن غویۍ او یا دوه کلنه غوا ده، او د شپېتو نه نیولې تر یو سلو شلو پورې یا د شپېتو نه چې زیات شي بیا په هر دېرشو غویانو کې یو کلن غویۍ دی، او په هرو څلوېښتو کې دوه کلنه غوا یا غویۍ ورکول فرض دي. تبیع یو کلن غویۍ ته وایي، او تبیع یو کلنې غوا ته وایي. مسن دوه کلن غویۍ ته وایي، او مسن نه دوه کلنه غوا ته وایي. د ګډو یعنی پسونو او بزو زکات په لاندې ډول دی: د یوونه نیولې تر نه دېرشو پورې پکې زکات نشته، او د څلوېښتو نه نیولې تر یو سلو شلو پورې یو ګډ دی، او د یو سلو یو ویشتو نه نیولې تر دو سو پورې دوه مالونه دي، او کله چې د دو سو یو نه یو مال هم زیات شي نو بیا پر هر سلو مالونو کې یو ګډ دی، او په زکات کې به غټ سرلی نه اخیستلی کېږي. همداراز زوړ یو سترګی مال او یا هغه مال چې بچی ورسره وي یا بلار به وي او یا قیمتي مال هم نشي اخیستلی کېدلی. په ګډو کې باید د ګډې چې کوم مال زکات ورکول کېږي باید د شپږو میاشتو په عمر وي، او په بیزو کې چلوي کې باید پوره یو کال تیر کړی وي. ځمکه د حاصلاتو زکات په لاندې ډول دی: په دانو او میوجاتو کې زکات په درې شرطونو سره فرض دی چې دغه دانې او میوې د هغه قسم نه نوي چې پیمانه کېږي او یا ذخیره کېږي، لکه په دانو کې وربش او غنم، او په میوجاتو کې کجور او انګور، او هغه شیان چې پیمانه کېږي هغه هم نه او ذخیره کېږي هم نه، لکه سبزیجات، نو بیا په هغې کې زکات نشته. دویم شرط د نصاب پوره کېدل چې هغه شپږ سوه درې پنځوس کیلو ګرامه دی او یا د هغې نه زیات وي. دریم چې دغه حاصلات د زکات د فرضیت په وخت کې د ده په ملکیت او تصرف کې وي. که چېرته مې وجات وي نو باید چې پخه شوي وي، یعنی رنګ یې سوروالی یا زړوالی ته مایله شوی وي، او که چېرته نور زراعت وي لکه دانې نو هغه باید کلکې او پخې شوي وي، او په هغه فصلونو کې چې په باران او یا په نهرونو باندې اوبه کېږي بغیر د مشقت او مصرف څخه نو پاغي کې عشر یعنی لسمه برخه فرض ده. او کوم فصلونه چې په مشقت او تکلیف سره خړوبېږي لکه پارټونو، ساګانو، بوکو، کویانو، فوارو، تویلونو، نو پاغي کې شلمه برخه فرض ده. او کله چې په میوو کې پخواله ولګیږي او دانې کلکې شي نو پاغي کې بیا زکات فرض دی. او کوم فصلونه چې د کال په ځینو ورځو کې په مشقت سره اوبه کېږي او په ځینو ورځو کې بغیر د مشقت نه اوبه کېږي، اعتبار اکثریت لره دی او حساب به د مشقت او نه مشقت په تناسب سره کېدای شي. د سرو او سپینو زرو زکات په لاندې ډول دی. اول، د سرو زرو نصاب 50 ګرامه دی. دویم، د سپینو زرو نصاب 595 ګرامه دی. او په نغدو روپو کې هر زکات فرضیږي چې د زکات د ورکولو په وخت کې د هغه قیمت د سرو زرو یا سپینو زرو کم نصاب ته ورسیږي. او کله چې دغه مقدار پوره شي بیا به د لسمې برخې څلورمه حصه یعنی سلویښتمه حصه په زکات کې ورکوي. او د ښځو په جهیز، ګاڼو او کالو کې زکات نشته چې کومې د ښایست یا د ځان د استعمال لپاره اخیستي وي. او هغه کالي او ګاڼه چې د تجارت لپاره تیار شوي وي او یا د ذخیره کولو لپاره، په هغې کې زکات ورکول فرض دي. او د ښځو لپاره ټولو سرو زرو او سپینو زرو استعمال جایز دي، کوم چې عرف او رواج کې استعمالیږي. او د لوښو سره لږ او معمولي سپین زر ګډول جایز دي. او د نارینه وو لپاره فقط د سپینو زرو د ګوتې او چشمو استعمال جایز دي. او د سرو زرو ګډول د لوښو سره حرام دي. او د نارینه وو لپاره د هغه مستقل استعمالول جایز نه دي، لیکن که د بل شي تابع وي نو بیا په کمه اندازه د هغې استعمال جایز دی، لکه تڼۍ شوې او یا پرې د غاښونو کلکول شو، لیکن په دې شرط چې د ښځو سره پکې مشابهت نه وي. که د چا سره داسې مال وي چې کمیږي او زیاتیږي او په ده باندې د ټول مال زکات ویستل د کال په پوره کېدو کې ګران وي، نو بیا دې په کال کې یوه ورځ د زکات د ویستلو لپاره انتخاب کړي. او کله چې هغه ورځ راورسیږي نو ودې ګور چې څومره مال ورسره دی. په سلو کې دې د نیمې روپۍ په زکات کې ورکړي، اگر که په ځینې مال یې کال نه وي تیر شوی او سوچ تنخوا اخلي او یا ځمکه او کور په کرایه اجار ورکړی وي، که د هغې نه څه مال نه ذخیره کوي او نه یې ساتي زکات پرې نشته. اگر که ډېر هم وي او که ذخیره کوي نو هغه پیسو کې به زکات ورکوي چې ذخیره کړی وي. او کله چې پرې کال تیر شي او که په دې کې ورته مشقت وي نو بیا دې د زکات لپاره په بل کال کې ورځ انتخاب. که چېرته د یو انسان په مالدار سړي باندې قرض وي چې دا ادا کولو امید یې وي، نو په ده باندې بیا په هغه وخت کې زکات لازمیږي چې کله ورته خپل قرض لاس ته ورشي، لیکن د مخکني ټولو کلونو زکات به ورکوي اگر که ډېر وي. او که چېرته دغه قرضدار مفلس یا غریب وي او د ادا کولو توان ونه لري نو بیا پکې زکات نشته تر څو چې خپل قرض یې په لاس نه وي ورغلی. او که چېرته خپل قرض په لاس ورشي نو بیا به د یو کال زکات ورکوي اگر که ډېر کلونه هم تیر شوي وي. د تجارت په سامانونو کې زکات بیان. په دې کې زکات هره فرض ګرځي چې کله پکې څلور شرطونه پوره شي. اول شرط چې د ده په ملکیت کې راشي. دویم چې تملک یعنی ملکیت کې راوستل د تجارت په نیت وي. دریم چې د هغه قیمت د نصاب حد ته ورسیږي چې کوم په سرو زرو او سپینو زرو کې کم نصاب دی. څلورم د کال تیرېدل، چې کله دا څلور شرطونه پوره شي نو بیا به د هغه د قیمت نه زکات وباسي. او که چېرته ورسره سره او سپین زر موجود وي نو هغه به هم د دغې سامانونو د قیمت سره جمع کړي چې د نصاب تکمیل ورباندې راشي. او که چېرته دغه سامانونه او اسباب د استعمال لپاره ساتلي وي لکه جامې، کورونه، موټرې او یا داسې نور، نو بیا په هغې کې زکات نشته. صدقه فطر سرسایه، دا په هر هغه مسلمان باندې فرض ده چې د اختر د یوې شپې او ورځې د طعام خوړلو نه زیات طعام خواړه ولري چې د ده او د هغه د کورنۍ د خوراک نه زیات وي. او د صدقې فطر مقدار 2 کیلو او 250 ګرامه طعام دی چې کوم د ملک عام خوراک وي. او دا په هر مسلمان باندې فرض ده، نارینه وي او که زنانه. او انسان به د خپل ځان او د هغه چا صدقه فطر ورکوي چې په ده باندې د هغې خرچ او خوراک یعنی نفقه لازم وي. او د صدقه فطر ورکول د اختر د لمانځه نه مخکې مستحب دي او د اختر د ورځې نه وروسته کول جایز نه دي، او د اختر نه یو ورځ او یا دو ورځې مخکې د هغې ورکول جایز دي، او که ډېر خلک یو مسکین د صدقې فطر ورکړي نو جایز دی، او دا هم جایز دی چې یو انسان خپله صدقې فطر په ډېرو خلکو تقسیم کړي. د زکات مستحقین او حقداران اته دي: اول فقیران، دویم مسکینان، دریم د زکات راجمع کوونکي، څلورم مؤلفه القلوب، یعنی کوم کسان چې اسلام ته یې زړونه مایل وي د هغوی د راجلبولو په خاطر، پنځم د مریانو او غلامانو د آزادولو په خاطر، شپږم قرضداري، اووم فی سبیل الله یعنی د الله په لار کې، اتم مسافر. دې ټولو ته به د حاجت په اندازه زکات ورکول کیږي، مګر د زکات عامل جمع کوونکي ته د هغه د اجرت په اندازه زکات ورکول کیږي، اگر که مالدار هم وي. کله چې باغیان او خوارج په یو کلي باندې قبضه وکړي نو هغوی ته هم د زکات ورکول جایز دي. کله چې یو حاکم په زور سره یا په اختیار سره زکات واخلي دغه زکات صحیح کیږي، عدل پکې کوي او که ظلم. او کافرانو، غلامانو، مالدارانو، بنی هاشمو او هغه چا ته د زکات ورکول جایز نه دی چې په ده سړي نفقه فرض ده. او که چېرته په ناپوهۍ سره غیر مستحقینو ته زکات ورکړي او بیا ورته معلومه شي دغه زکات نه صحیح کیږي، مګر که یو سړي ته زکات ورکړي چې ده په ګمان مسکین و او هغه بیا مالدار ثابت شي نو دغه زکات صحیح ده. نفلی صدقه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن سبيل بناه او نهرا اجراه او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. ترجمه: زین هغه نیک عملونه چې مسلمان ته د مرګ نه وروسته ثواب رسیږي، علم دی چې خلکو ته ښودلی دی او نشر کړی دی، او یا یې نیک بچی پریښی وي، او یا یې په میراث کې قرآن کریم پریښی وي، او یا یې جومات جوړ کړی وي، او یا یې مسافرخانه جوړه کړې وي، او یا یې د اوبو نهر ویاله روانه کړې وي، او یا یې په خپل ژوند کې په روغوالي کې صدقه ورکړې وي، د هغې ثواب به ورته د مرګ نه وروسته رسیږي.